ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر من اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جو ودا نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې 15 منټه ده په خیبر پښتونخوا کې د مازیګر شپږ په کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او ز سمینا احسن
هر کله کې لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو تر ټکو ته
د هندوستان حکومت د لسیزو راهسې د لانجمن کشمیر سیمې ځانګړي خپلواکي ختمه کړې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه نن هندي پارلمان ته ویلي کشمیر به د خارجه دفاعي او مواصلاتي چارو پرته په نورو ټولو مسلو په خپله قانون جوړول شي
په هندي کشمیر کې کشمیري مشرانو د هند د ګام غندنه کړې او دای د کشمیریانو پر ضد تیری بللی د کشمیر سیمه د هند پاکستان او چین ترمنځ وشل شوې پاکستان وای د هند د ګام پر ضد به ټول ممکنه ګامونه اخلي
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د بندي دریو غړو پخوانی صدر آصف علي زرداري پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او پخوانی وزیر سعد رفیق په اسمبلی کې د حاضر کولو حکم کړی خو د پی ټی ایم د دوو بندي مرستیالو غړو محسن داوړ او علي وزیر د حاضر کېدو غوښتنه نه ده کړې
حکومت د اسمبلی رول 108 په تحت باندې په کار دی چې علي وزیر او محسن داوړ مطلب پروډکشن آرډر جاری شي
او اوس هم بشپړ خبرونه
هندوستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر خصوصي خودمختاره حیثیت ختم کړی دی د هندوستان داخله وزیر امیت شاه نن د ګل پورس پارلمان ته ویلي صدر یو مسوده دستخط کړي چې تر مخه به د آئین 300 ماده ختم شي د دغه پرمختګ د لاندې به کشمیر کولی شي چې د خارجه معاملاتو دفاع او مواصلاتو نه علاوه په هر قسمه معامله په خپله قانون سازي وکړي د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي بھارتیه جنتا پارټۍ د اوږدې مودینا د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت مخالفت کوو او دا خبره د انتخابی کمپین ناره هم وه د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې د هندوستان دغه ګام سخت غندلې او وایي پاکستان به د هندوستان دغه غیر قانوني ګام مخه نیولو دپاره هر قسمه لاره خپلوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دوی به په دې معامله ملګري ملتونو د اسلامي ملکونو ائتلاف ملګري ملکونو او د انساني حقونو تنظیمونو ته اپیل کوي د هندوستان کنټرول لاندې د کشمیر مشره محبوبه مفتي هم وایي دا د هندوستان د جمهوریت تور ورځ ده خو هندوستان وای جمو او کشمیر به وسط مرکز انتظام لاندې یو ریاستي چې خپل قانون جوړونکي اسمبلی وي ملګری ملتونه د کشمیر په معاملات سوای نوشیروان قلندر په لند ریپورت راکړي
ملګرو ملتونو په خپل اپیل کې په پاکستان او هند غکړې دي چې پلان اپ کنټرول دی د یو بل پزت د ستون ګام پورته کولو نه نور ډډه وکړي او د زغم نه د کار واخلي د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي دي چې د هند او پاکستان خواته د ملګرو ملتونو سارنه کوونکو ورته ویلي دي چې پلان اف کنټرول باندې په تازه ورځو کې د هند او پاکستان د پوزونو هلو ځلو کې اضافه لیدل شوې ده ملګرو ملتونو په خپل اپیل کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه دي حالات نور د خرابولو نه ډډه وکړي د یادونه وړ ده چې په کال 1955 کې ملګرو ملتونو د هند او پاکستان ترمنځ د ډزبندۍ وروسته خپل سارانه کوونکي ګمارلي دي چې مقصد یې په لاین آف کنټرول د پوځي ګامونو یا خلاف ورزو سارانه کول دي
په ورته وخت کې په هندي کشمیر کې کشمیری مشرانو د هند د ګام غندنه کړې او دا یې د کشمیریانو پر ضد تیری بللی د کشمیر سیمه د هند پاکستان او چین ترمنځ وشل شوې پاکستان وایي د هند د ګام پر ضد به ټول ممکنه ګامونه اخلي د پاکستان وزیر اعظم پر هند دا تور ولګوه چې ګینې په کشمیر کې پر عامو بېګناه خلکو داسې وسلې کارولې چې نړیوالو قوانینو هغه منع کړي دي عمران خان شیبه مخکې یو لړ ټویټونه خپاره کړي دي او د ملګرو ملتونو پر امنیت شورای غږ کړی چې په کشمیر کې د هند وروستي ګام خبر واخلي وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی دی چې د هندي ځواکونو لخوا د نویو اقداماتو له امله په کشمیر کې حالات مخ په خرابېدو دي او دا حالات کولی شي د سیمې په کچه یو بحران وزېږوي عمران خان زیاته کړې ده چې اوس د مقبوضه کشمیر د خلکو د رنج او کړاو د ختمېدو وخت را رسېدلی او جنوبي آسیا کې د سولې او امنیت یوازینۍ لار د کشمیر د لانجې سوله ییز هواری دی
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر لخوا په مالی درغلو تورن نیولې شوې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نواز ګوند غړو ته نن شروع کېدونکې غونډه کې د ګډون اجازه ورکولو خو محسن داوړ او علي وزیر دغه حق نه محرومه ساتلو په پریکړه سختې نیوکې کېږي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د آصف علي زرداري، خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د اسمبلی غونډو ته د راتلو امر کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود د خپل ټویټر د لارې دا یو توپیري پریکړه ګرځولې او ویلي دي چې محسن داوړ او علي وزیر هم هغه حق لري کوم چې د نورو ګوندونو گرفتاره غړو ته ورکړی شوی. پیر ولایت شان په لن تفصیل ورو
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه سپیکر په مالی درغلو تورن گرفتار د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملی غړو شاهد خاقان عباسي او صاد رفیق ته غونډه کې د ګډون اجازه ورکړې ده. خو سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا د محسن داوړ او علي وزیر په حق کې خپل دغه واک کارولو نه ډډه کړې ده. د سپیکر دغه ګام په سر په ټولنیز رسنیو سخت برګون لیدل کیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم میسود ټویټر باندې دا یو توپیري پریکړه ګرځولې ده چې ګنې محسن داوړ او علي وزیر هم د ملي اسمبلی د غړو په حیث هغه حقونه لري کوم حق چې زرداري او د ملي اسمبلی نور گرفتار غړو ته ورکړې شوې دي. ستر سیاستمدار افراسیاب خټک د خپل ټویټ د لارې ویلي چې علي وزیر او محسن داوړ اسمبلی کې د ګډون په معاملې یو ځل بیا د توپیري چلن ښکار شوې دي.
د امریکا د کارپوهانو یوه ډله نن پاکستان ته زی تر څو له پاکستان سره مرسته وکړي چې څه ډول ځان د اف اے ٹی ایف له شرایطو سره برابر کړي. اف اے ٹی ایف له پاکستان څخه غوښتي وو چې له ترهګرو سره د مالي مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په برخه کې دي پریکړنده ګامونه پورته کړي. اف اے ٹی ایف پاکستان ته د اگست 14 نیټه ورکړې وه تر څو له یادو شرایطو سره ځان برابر کړي او کنه نو له خړ نوملړ څخه به تور فهرسته واچول شي.
د ایران خارجه وزیر وای امریکا په خلیج فارس کې د تیلو ټینکرو په حفاظت سره د هړولو د پاره یو بهري ائتلاف جوړولو کې ناکامه شوه ولې چې ملګری په دغه ائتلاف کې شاملې دونه شرمېږي. په تهران کې یو خبری کانفرنس ته محمد جواد ظریف ویلي دوی د قوانینو ماتولو او تاوتریخوالي جوړولو سره په خپل ځان له دغه حاله جوړ کړي. یاد دي 13 هفته امریکا په ایرانی خارجه وزیر بندیزونه لګولي. بلخوا هم 13 هفته په خلیج فارس کې ایرانی میډیا وای د ایران انقلابی دستو د تیلو یو ټینکر او د عملې وکسانې نیولې دي. ایرنا د انقلابی دستو د خلیج وای په دغه ټینکر کې ول کټنه ایرانی تیل په غیر قانوني طریقه عرب ملکونو ته وړل کېده.
په امریکا کې په دوو جلا پیښو کې دوو بریدکوونکو 9 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي دا مهال د دې پلټنه کوي چې د دغو بریدونو تر شا انګیزه څه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې اتوار په ورځ امر کړی چې په ټولو حکومتي ودانیو د امریکا بیرغ په نیم ځوړند حالت کې وساتي. د دوه خونړۍ پیخه د دغه دوه خونړۍ پیخو څخه یو د امریکا په ټکساس او بل په اوهایو ایالتونو کې رامسته شوې ده. په دواړو پیخو کې بریدکوونکو ناپیژاندو وسلوالو په عامو خلکو ناتاره ډزې کړي.
امریکا وای دوی په ادلیب کې د ډسبندۍ هرکلی کوي. ادلیب د شام شمال مغربي صوبه ده او د وسلوالو په قبضه کې پاتې اخیری مرکز هم. د امریکا خارجه وزارت بیا هم خبرداری کړی چې د عامو خلکو او په ودانو باندې دې حملې بندې کړی شي. خارجه وزارت یو بیان کې ویلي د شام د مسلې هیڅ جنگي حل نشته او یوازې سیاسي حل د شام آینده محفوظه کولی شي.
په هانګ کانګ کې عامو لاریونونو د ګولې دوشنبې په ورځ ټول ښار په ټپه درولې وه. د دغو لاریونونو له امله خلک ونه توانېدل چې خپلو کارونو ته ولاړ شي او تر 200 زیاتې الوتنې یا فلایټونه هم کنسل شوي وه. په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونو له امله په تیرو ورځو کې هم ګڼو خلکو ته ستونزې جوړې شوې دي. بیجنګ پلوي رهبره کیری لیم وای لاریونونو د دغه ښار اقتصاد ته ډیر زیات تاوان رسولی خو هغې بیا هم د لارونکوونکو په غوښتنه د خپل دندې پریښودل رد کړي دي. او وروستی خبر دا چې د سودان انتقالي پوځي شورا د لارونکوونکو له مشرانو سره د یکشنبې اتوار په ورځ یو تړون رامنځته کړ. دواړه غاړې به یا تړون د اگست په 18 نیټه لاسلیک کړي. د دغه تړون له مخې به یو خپلواک شورا تر 3 کالو پورې د هیواد واګې سنبالوي تر څو په دغه هیواد کې ټاکنې اعلان شي. د اگست په 16 نیټه به لومړی وزیر اعلان شي او 8 ورځې وروسته به د کابینې وزیران اعلان شي. په سودان کې لارینونه د لومړي ځل لپاره د تیلو د زیاتو بیو له امله په ډیسمبر کې پیل شول. په سودان کې د پوز لخوا له واک څخه د ولسمشر عمر البشیر له ګوښه کېدو وروسته هم چې واک پوزي شورا ته پاتې شو، لارونکوونکو د هیواد د سیاسي بدلون غوښتنه کوله. بشیر مخکې له دې چې د اپریل په 11مه د پوز لخوا له واکه ګوښه کړی شو، دیرش کاله د سودان واکمن پاتې شوی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خبرونه ده. تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د هندستان حکومت د لسیزو راهسې د لانجمن کشمیر سیمې ځانګړي خپلواکي ختمه کړې ده. د هندستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه نن هندي پارلیمان ته ویلي کشمیر به د خارجه، دفاعي او مواصلاتي چارو پرته په نورو ټولو مسلو په خپله قانون جوړولی شي. په دغه موضوع باندې چې د هندوستان د کنټرول لاندې کشمیر کې دغه خصوصي حیثیت چې په کم د کم په بنیاد باندې کشمیر د هندوستان سره شامل کړی شوی وو، دا صدې ولې ختم کړی شوی دی او د سره په کشمیر کې څه حالات جوړېدای شي، په دغه ټولو موضوعاتو باندې به ارباب محمود علي تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
د هندوستان حکومت د خپلواک لاندې د کشمیر خپلواک حیثیت ختم کړی دی. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه پارلیمان ته خپل وینا کې د دې اعلان کړی دی.
انوچھید 370 کے خند 3 دوارہ پردت سکتیوں کا پریوگ کرتے ہوئے راشٹرپتی سنسد
د پارلیمان په سفارش د هند آئین آرټیکل د درېمې ماده لاندې صدر اعلان کړی دی چې په کوم ورځ د دغه قرارداد لاسلیک کړو او په کوم ورځ په حکومتي غزټ کې دا درج شلو، په دغه ورځ به د آئین د آرټیکل 300 د ډومبې ماده نه علاوه نور دا ختم شي. د دې نوې ګامونو وروسته نوې ډیلی په انتظامی توګه د سیمې اختیار ترلاسه کړي. د هند د واک لاندې کشمیر کې د کال 1999 راهسې د حکومت او د بیلتون خواخو ترمنځ جګړې شروع شوې دي او تر دې دمه په زرګونو خلک په دې جګړه کې وژل شوي دي. د هندوستان په پارلیمان کې د مخالف چوکو مشر او د کانګرس ګوند غړي غلام نبی آزاد د حکومت فیصله غندلې ده. نن د بی جے پی حکومت د آئین او د جمهوریت قتل کړی دی. په پارلیمان کې هر څه مخالف ډلو د حکومت په دې ګام احتجاج کړی، خو د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې د آئین آرټیکل 300 د ختمولو معامله یو وار بیا نشي ځنډولی. آئین پوه سباش کاشیب وایي د حکومت ګام د آئین لاندې پورته شوی دی. دا آئینی ګام دی. په دې کې هیڅ آئینی یا قانوني ستونزه نشته. حکومت ډېر په باریکۍ سره د دې کتنه کړې ده او ټول شیان یې په پام کې ساتلی دي. ډېره موده وړاندې د آئین لاندې حکومت د خپل واک لاندې کشمیر کې سرکاري نوکرۍ او په سکولونو کې کالجونو کې داخلې د سیمې د اوسیدونکو لپاره مختص کړې وې. د نوې بدلون تر مخه حکومت د کشمیر ریاست په دوه فیډرل یا د مرکزی حکومت د انتظام لاندې په برخو کې ویشل دي. حکومت وایي د امنیتي اندېښنو لیرې دا ګامونه پورته کړي دي. د مطبوعاتي خبرونو تر مخه د هند د واک لاندې د کشمیر درکې شاوخوا 40,000 خلق بوسی. د کشمیر آبادی 90% مسلمانان دي. حکومت د فیصلې وړاندې سیمې ته اضافي ځواکونه ورلېږلي دي. کشمیر کې د وړاندې نه د هند شاوخوا 15,000 پوځیان موجود دي. حکومت په کشمیر کې د سیلګرو او سیمې ته د مذهبي رسوماتو لپاره ورغلو خلکو ته د وتلو غږ کړی دی او علاقه کې خلکو ته ویل شوي دي چې خوراک څښاک ځان سره جمع کړي او خپلو ګاډو کې تیل هم وساتي. په کشمیر کې د بیلتون خوخو اکثر مشران ویل کیږي په کورونو کې نظر بند کړل شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
باندې پاتې کیږو. په هندي کشمیر کې هم کشمیری مشرانو د هند د ګام غندنه کړې او دای د کشمیریانو پر ضد تیرې بللې. د کشمیر سیمه د هند، پاکستان او چین ترمنځ بشل شوې. پاکستان وایي د هند د ګام پر ضد به ټول ممکنه ګامونه اخلي. د دغه مسلې په اړه د پاکستان غبرګون به د اورنګزیب پر راپور کې اوري.
د هند لخوا د دې واکلاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو غندنه پاکستان کړې ده. هند واکلاندې کشمیر صورتحال جاج اغستو دپاره د پوست لهکر جنرال قمر جاوید باجوه د کور کمانډرانو یوه مهمه غونډه سبا ورځ رابللې ده. هم په دغه مسله سبا د پاکستان پارلیمان شریک غونډه به هم کیږي. د هند واکلاندې کشمیر نیم خود مختاره حیثیت یو صدارتي حکم تر مخه ختم کړی شوی دی او د نن پس اوس کشمیر یو ریاست نه دی پاتې شوی، بلکې مکمل توګه به د هند یو علاقه اوس ګڼل کیږي. د کشمیر د حیثیت په داسې حال ختم کړی شوی دی چې پاکستان او هند دواړو نږدې ورځو په یو بل د پولو د خلاف ورزې تورونه لګولې دي او هند ویلي دي پاکستان لخوا ترهګر هند واکلاندې کشمیر کې د داخلېدو هڅې کوي. د هند لخوا د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو غندنه پاکستان کړې ده. خو خارجه دفتر بیان وایي پاکستان به د کشمیریانو سفارتي او سیاسي حمایت جاري ساتي او د هند د فیصلې له وجې به د کشمیر حیثیت نشي بدلې دي. دا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د هند د فیصله پر ضد به پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتی شورا او د اسلامي هیوادونو سازمان یا او ای سی سره به رابطه کوي. او هند د فیصله له وجې به کشمیر کې د عام خلکو قتل یره زیات شوی دی.
آج پہلے سے زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے.
شاه محمود قریشی وای د هند لخوا د کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختمولو له وجې به دا مسله حل کیږي نه، بلکې نور به هم پیچیده شي. کشمیر په حق لا هند فیصله غندنه د هند واکلاندې کشمیر سیاستمدارانو هم کړی ده او د کشمیر په خوانی اعلی وزیر محبوب مفتی په ټوټر ویلي دي نن ورځ د جمهوریت لپاره توره ورځ ده. یو بل په خوانی اعلی وزیر عمر عبدالله په ټوټر وایي د هند دغه فیصله نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. مطبوعات د هند واکلاندې کشمیر تازه حالاتو په حق لا وایي چې یو شمیر سیاسی مشران په کورونو کې نظر بند کړی شوی دی او د خلکو تګ راتګ باندې هم بندیز لګول شوی دی. تعلیمي ادارې بندې دي او په سیمه کې موبایل فون او د انټرنیټ سرویس هم تړل شوی دی. پاکستان پوست لهکر جنرال قمر جاوید باجوه د حالاتو جاج اغستو لپاره سبا ورځ کور کمانډرانو مهمه غونډه هم رابللې ده. دا پاکستان مطبوعات د زرایل خپلې وایي د هند لخوا ممکنه کاروای جواب ورکولو باندې به د مهمه غونډه کې غور کیږي. دغه شان د پارلیمان شریک غونډه هم سبا ورځ رابلل شوې ده. بلخوا ملګرو ملتونو کشمیر کې روان کشیده حالاتو باندې پاکستان او هند ته د صبر نه کار اخیستو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو وایاند وایي دواړه هیوادونه د موجوده وخت صبر نه کار واخلي چې حالات نور خراب نشي. پاکستان او هند ترمنځ د فروری میاشت پلوامه کې ترهګر برید او د روسو پاکستان بالاکوټ باندې د هند بمباره او د پاکستان لخوا دوه هندي جنگي الوتکې غورځولو پس حالات اس هم کشیده دي. دوه هیوادونه په یو بل د پولو خلاف ورزي تورونه لګوي. کال 1900 سلويخت د پاکستان او هند ترمنځ رومبه جنگ هم په کشمیر کې شوی وو.
هندوستان د آئین ماده 370 د لاندې چې خپل کنټرول لاندې کشمیر ته کم نیم آزاد خود مختاره حیثیت ورکړی وو هغه ختم کړی دی. خو دا د آئین ماده 370 یا آرټیکل 370 دا څه دی؟ په دې حوالے سره تفصیلی رپورټ احسان محمد خان تیار کړی.
په پاکستان کې سړنکاران وایي د هند حکومت لخوا د عین 350 او 15 مادو ختمولو مقصد د هند ولکې لاندې د کشمیر هغه ځانګړې حیثیت بدلول دي کوم چې د کشمیر هند سره الحاق په وخت تسلیم شوی وو. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا په جمو او کشمیر کې د هند له لوري په ځواکونو کې اضافه کول او په دغه سیمه کې نور غیر معمولي ګامونه اخیستل په ملګري ملتونو کې منل شوی وړاندیز پر ضد ګڼلی شي چې مقصد یې د پاکستان او امریکا له لوري د افغان سولې عمل کې شوی مثبت پرمختګ لار نیول دي. نوموړي په وینا د هند ولکې لاندې کشمیر حیثیت کې بدلون راوستو وروستو هغه ګڼي چې دغه صورتحال د منطقي امن ته نور هم زیان رسولی شي.
نو زه دا غواړم چې ګڼم چې دواړو ملکونو ترمنځ به تاو تناو زیاتېږي او دغه تاو تناو چې د دوو قسمي طاقتونو په منځ کې زیاتېږي هغې کې ضروري خبره چې د کشمیر حیثیت ختمول مطلب دی چې د پاکستان باندې پر د طرفه یو ډېر لوی وار دی په دې چې په هغې کې هغې چې کوم دریبونه پاکستان ته درې راځي هغه اوبه به خپل طرف ته اړل یا هغه به جمع کړي نو پاکستان کې به ډېرې لوی اقتصادي او زراعتي مشکلات او ستونزې را پیدا شي چې بیا به خلک د حکومت خلاف را پاسي چې که تاسو اقدام ونه کړو او د دې مخنیوی ونه کړو د پاکستان په راتلونکي لس کاله کې به یو قسم د شعرا جوړ شي.
قانوني ماهران وایي د آئین درې سوه او یایم مادې تر مخه جمو او کشمیر ته خصوصي حیثیت او واک ورکړل شوی او د آئین دغه مادې د لارې د جمو او کشمیر ریاست نیمایي خپلواکي لري، یعنی د دفاع، خارجه او مواصلاتو نه علاوه نور ټول واک او اختیار خپله د دغه لانجمنې برخې سملای او د دغه ریاست حکومت کولی شي. د دې ترڅنګ د آئین 15-13 ای مادې تر مخه جمو او کشمیر ته د بهر نه راغلي خلک نشي کولی چې دغه برخه کې ځمکې او جایدادونه واخلي او یا سرکاري وظیفې ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ د دغه مادې تر مخه د ریاست اوسیدونکي د مستقل وګړي په حیث پیژندل کېدل او ورته د مستقل وګړي حقونه ورکړل شوي وو. سیړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي د هند او پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر دغه دواړه اړخونو برخو حیثیت چې لانجمن ګڼل کېږي، خو دی وایي دغه یوه سیاسي لانجه ده چې اوس په کتې شي پاکستان دغه اوسني صورتحال کې تر کومه په وړاندې ورځي.
کشمیر مسئلہ زیادہ پولیٹیکل ہے پاکستان اور انڈیا پہ میں اور کیا انڈیا اسٹیٹس بدل کی بات پاکستان ہم دیکھ سکتے یا انڈیا میں لکھی لیکن گلگت بلتستان تو رکھا لگ ویڈی کشمیر جیسا ہوا ایسا نہ وہی میں نہ ہوا اگر تا اگر صدا یو ہوا کے ساتھ لے شے دے نوی زغن دے تو میں خیال لے کہ دا کنٹرولسی با کشمیر ایشو باندے نہ یو رکھتا پر ہو گئی نہ بلا رکھتا تو پاکستان پر کیس مضبوط کب پیش کولی شی نو اگر با کنٹرولسی لیو تو نیشی کولی نو اگر برو وقت را خپنی گی کوئی شے دارے چی انڈیا آل تا سکئی اور پاکستان آگے تا سنگا ریاست کئی آگا با کتیش کی آتیز دو رضا کی انڈیا کے کم کشمیر دے آگا خلق دیتا سنگا ریاست کئی.
د بی جی پی حکومت لخوا د دغه عینی بدلون وروستو جمو او کشمیر د یو ریاست درجه ختمه شوه. د دغه بدلون په نتیجه کې دوه انتظامی برخه جوړ کړی شوې دي چې یو جمو او کشمیر او بل لداخ نومیږي، چې د نوې حیثیت تر مخه د دغه برخو انتظام به د مرکز ټاکلې لیفټیننت گورنر په لاسو کې وي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
قدر من اردن کو بیا هم د کشمیر د مسلې او د کشمیر د برخلیک په اړه خبرې کوو. اوس یو مرکه لرو سیډنیز له خپل همکار بیروس خان صاحب سره. بیروس صاحب، که څه هم د کشمیر په اړه د هند دغه دید په بدلون باندې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم یو شمېر مشرانو تند غبرګونونه څرګند کړي دي، تاسو کله ګوردونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې هند ولې اوس تاسو وکړل؟
مننه. هند وخت په وخت داسې قانونونه جوړ کړي دي او پاکستان دې ته راشو د ټرون وړاندې به دا وایي چې دغه علاقه چې کومه ده دا د څلورو ملکونو به ته ووایو چې په نارت کې نه په شمال کې د افغانستان د واخان سره دا لګیږي، دا د ګلګت او د کشمیر بلتستان دا چې کومه سیمه ده او په دغه چې کوم دی نارت ایست په لاده بیا د چین د سینکیانګ د هغې سره لګیږي، بیا چې کوم نور خاته دی ایست دی هغې کې بیا د هندوستان د ولخې لاندې چې کوم هغه دی کشمیر دی او بیا دی خوا ته یعنی چې ساوت ته کېږي هغه ته سویل ته نو بیا د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دی. خو دا ټوله یوه داسې ده چې دا د کشمیر ځمکه چې ده دا یوازې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ نه ده تقسیم، د دې تقریبا 40% ځمکه چې ده هغه چین نیولې ده په 1912 کې د هندوستان سره چې د چین جګړه شروع شوه نو څه د انډیا د ولقې لاندې کشمیر او څه د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دا چین نیولی دی، خو پاکستان ورسره په هغې باندې اګریمنټ وکړو چې انډیا ورسره نه ده منلې. پاکستان هغه ځمکه چې کومه چین نیولې ده، لکه پاکستان د یو اګریمنټ لاندې د یو لوزنامې لاندې، هغه چین ته پرېښې ده. اوس دې ته راځو چې دا د هند ولې دا فیصله اوس په دې وخت کې وکړه. نو هند غواړي چې د کشمیر تر اوسه پورې چې لکه یو ډسپیوټډ دغه را روان دی، تاثر دی چې کنه دا د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د ځمکې ویش دی، نه دا د کشمیر د خلکو، دا د هغوی د ازادۍ، دا د هغوی د حریت هغه ده یو تحریک دی. خو په نړیواله کچه باندې پاکستان او هندوستان دومره دا متنازع کړی دی چې خلک دا ګڼي د دوی د دوو ملکونو په منځ کې. نو هند اوس د یو صوبی په تور باندې هغه خپلول غواړي، او اوس هلته کې دا چې کوم پابندي لري کړه د ځمکې ته اخیستلو نه او د خرڅولو نه، نو د بهر نه چې خلک راځي نو دغه ډیموګرافیک دغه چې کوم دی هغه بدلون هغې ته، لکه ردی نه به مخکې موږ والو په سینکیان کې چاینا کړي دي چې دا هن او دا نور کوم هغه دي وته هغه ته راوستل چې د یوغور یا د ایست ترکستانیانو د دوی د پاپولیشن چې کوم دی دا سلولی ګریجولی د وخت سره دا کم کی، یا یعنی اکثریت پکې د نورو خلکو راوړي یا د دې اکثریت ختم کی. دغه سي په ګلګیت کې او په د ګلګیت کشمیر دا برخه د پاکستان د ولکې لاندې شدا، په 1947 کې پاکستان دا اختیار واخستو چې په ګلګیت کې د پاکستان د هر ځینې سوکرات دیش ځمکې په غرسې په باندې د ګلګیت کم چې قوم پرسته ګوندونه لري دا غي په اعتراضونه دي. د دې نه مخکې بیا د کشمیر په اړه باندې دا کوم د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دی، دا چې کله هندوستان تقسیمېده نو کوم په هغه وخت کې چې کوم ریاستونه وو، آزاد ریاستونه یا خود مختار ریاستونه وو، د هغې ریاستونو راجاګانو ته، نوابانو ته، چې هغې شهزادګانو ته، هر څوک چې په هغه څه شکل کې وو، هغوی ته دا اختیار ورکړو چې تاسو د هندوستان سره پاتې کیږئ، تاسو د پاکستان سره ځئ، که تاسو آزاد حیثیت کې پاتې کیږئ. د کشمیر هغه وخت راجا چې وو هغه ویل موږ آزاد حیثیت کې پاتې کیږو، خو پاکستان په 1948 کې په دغه کشمیر باندې حمله وکړه، در پښتانه او د قبایل د ټول راجم کړل، لوی لښکر یې جوړ کړی، دا اوس د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دی، دا د قبایلو په زور نیولی و. اوس هغې باندې هم هغه روانه ده، دغه لانجه روانه ده، خو بهر حال تر اوس چې د هندوستان کوم موو کړی ده، نو داسې ښکاري چې هندوستان اوس دې ته ملا تړلې ده چې پاکستان سره په جنگ کېږي او که جنگ نه کېږي. دغه کشمیر چې کوم دی، دی اوس د هندوستان د نورو صوبو غوندې دته چې کوم بل حیثیت ورکړی وو هغه ختم کړی دی، نورو صوبو غوندې یو صوبه ده. او په دې کې نه پوهېږو چې اوس دا به وخت سره راښکاره کېږي چې پاکستان ورسره پکې پټ سمنلی دي، که پاکستان ته دا ویل چې دا تا کومه قبضه کړې ده نو دا به تا ته پاتې کیږي، دا نوره چې کوم هندوستان د ولقې لاندې دی دا به هندوستان سره ځي، دا به د هلته صوبه جوړېږي. او د ګلګیت چې کومه، ځکه چې د ګلګیت دا کومه برخه ده چې هغه د چین سره ده که د پاکستان سره ده، هندوستان وایي چې دا د هندوستان ده، نو په دغې باندې به سم امریکه، ځکه چې پاکستان لګیا دی کوشش اوس دا دی چې دا د پاکستان د ولقې لاندې ګلګیت او بلتستان دا یو 15 صوبه کې، نو دا هم د دغه هغه حیثیت چې هغه سټیټس چې هغه بدلیږي. خو په دغه خطه کې تاریخي طور دا ډسپیوټس او دا تنازع روان دي، او اوس داسې ښکاري چې یا خو به د خلکو ته دا رای ورکړي چې دا حق ورکړي چې ځان ته خپل آزاد اټانومس حیثیت واخلي، او یا به دا ملکونه په خپلو کې تقسیم
کړي. او بل بیرو سره پاکستان هم په ځینو وختونو کې د کشمیر او دې سره جوختو سیمو کې خپل قانونونه بدل کړي دي، هغه څنګه بدلونونه و او هند ورته څه ډول غبرګون ښودلی؟
پاکستان د دې په اډمنستریشن کې بدلونونه راوستي دي، کله ورته کونسل جوړ کړی دی، کله یې ورته اسمبلی جوړې کړې دي په کشمیر کې، په بلتستان کې ده، او کله یې په یو هغه کې اختیار، خو اختیار ټول د مرکز د حکومت یا د گورنر چلته کې نولې د هغې سره دی. نو د پاکستان لخوا همدغه د قانوني دغه شوي دي بدلونونه وخت په وخت شوي دي، او تازه پکې زما خیال دی په 1999 کې شوی دی چې هغه هم دغه اختیارات د پاکستان دغه ته ورکوي، حکومت دا اختیار لري چې ګندې دغه اټانومس ځایونه نه دي، آزاد یا خود مختار نه دي، بلکې د پاکستان د ریاست یوه برخه ده. نو دغسې وخت په پاکستان هم کړی.
ډېره زیاته مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رنو اور جن کو پامو کری یو زل بیاد مهم خبرونو سر ٹکو تا
د هند حکومت د لسی زورا حاصل د لنجمن کشمیر سیمه زانګړی خپلواکي ختمه کړي. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه نن هندي پارلمان ته ویلي کشمیر به د خارجه دفاعي او مواصلاتي چارو پرته په نورو ټولو مسلو په خپل قانون جوړول شي.
په هندي کشمیر کې کشمیری مشرانو د هند د ګام غندنه کړې او دای د کشمیریانو پر ضد تیرې بللې. د کشمیر سیمه د هند، پاکستان او چین ترمنځ وشل شوې. پاکستان وای د هند د ګام پر ضد به ټول ممکنه ګامونه اخلي.
آج پہلے سے زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے.
شاہ محمود قریشی وای د هند لخوا د کشمیر نیم خود مختار حیثیت ختمولو لوجبه دا مسئلہ حل کیږي نه بلکې نور به هم پیچیده شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د بندي دریو غړو پخوانی صدر آصف علي زرداري، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او پخوانی وزیر سعد رفیق په اسمبلی کې د حاضر کول حکم کړي. خو د پی ټی ایم د دوو بندي مرستيال غړو محسن داوړ او علي وزیر د حاضر کېدو غوښتنه نه ده کړې.
حکم د اسمبلی رول دی 101 په تحت باندې پکار دارې چې علي وزیر او محسن داوړ مطلب پروډکشن آرډر جاری شي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
هندوستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر خصوصي خودمختاره حیثیت ختم کړی. د هندوستان داخله وزیر امیت شاه نن د ګل پورس پارلمان ته ویلي صدر یو مسوده دستخط کړي چې تر مخه به د آئین 300 ماده ختم شي. د دغه پرمختګ د لاندې به کشمیر کولی شي چې د خارجه معاملاتو، دفاع او مواصلاتو نه علاوه په هر قسمه معامله په خپل قانون سازي وکړي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا پارټي د اوږدې مودې نه د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت مخالفت کوو او دا خبره د انتخابی کمپین ناره هم و. د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې د هندوستان دغه ګام سخت ګندلې.
په ورته وخت کې په هندي کشمیر کې کشمیري مشرانو د هند د ګام غندنه کړې او دای د کشمیریانو پر ضد تیرې بللې. د کشمیر سیمه د هند، پاکستان او چین ترمنځ وشل شوې. پاکستان وایي د هند د ګام پر ضد به ټول ممکنه ګامونه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر هند دا تور ولګاوه چې ګینې په کشمیر کې پر عامو بېګناه خلکو داسې وسلې کارولې چې نړیوالو قوانینو هغه منع کړی دی. عمران خان زیاته کړې ده چې اوس د مقبوضه کشمیر د خلکو د رنج او کړاو د ختمېدو وخت را رسېدلی او جنوبي آسیا کې د سولې او امنیت یوازینۍ لار د کشمیر د لانجې سوله ییز هواری دی.
د قومي اسمبلی سپیکر لخوا په مالی درغلو تورن نیولې شوې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د مسلم لیگ نواز ګوند غړو ته نن شروع کېدونکې غونډه کې د ګډون اجازه ورکولو، خو محسن داوړ او علي وزیر دغه حق نه محرومه ساتلو په پریکړه سختي نیوکه کیږي. سپیکر اسد قیصر د آصف علي زرداري، خواجه سعد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د اسمبلی غونډو ته د راتلو امر کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید عالم محسود د خپل ټویټر د لارې دا یو توپیری پریکړه ګرځولې او ویلې دي چې محسن داوړ او علي وزیر هم هغه حق لري کوم چې د نورو ګوندونو گرفتاره غړو ته ورکړی شوی.
د امریکا د کارپوهانو یو ډله نن پاکستان ته تللې تر څو له پاکستان سره مرسته وکړي چې څه ډول ځان د اف ای ټی ایف له شرایطو سره برابر کړي. اف ای ټی ایف پاکستان ته د اګست 14 نیټه ورکړې وه تر څو له یادو شرایطو سره ځان برابر کړي او کنه نو له خړ نوملړ څخه به تور نوملړ کې واچول شي.
د ایران خارجه وزیر وای امریکا په خلیج فارس کې د ټیلو ټینکر په حفاظت سره د هړولو د پاره یو بهري ائتلاف جوړولو کې ناکامه شوه. ولی چې ملګری په دغه ائتلاف کې شاملې دون شرمېږي. په تهران کې یو خبری کانفرنس ته محمد جواد ظریف ویلي د دې دوی د قوانینو ماتولو او تاوتریخوالي جوړولو سره په خپل ځان له دغه حالت جوړ کړی دی.
په امریکا کې په دوو جلا پیښو کې دوه بریدکوونکو 90 کسان وژلي او په لسګونو نورې ژوبل کړي دي. چارواکي دا مهال د دې پلټنه کوي چې د دغو بریدونو تر شا کوم فکر موجود و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې یا اتوار په ورځ امر کړی چې په ټولو حکومتي ودانیو کې دي د امریکا بیرغ په نیمځوړند حالت کې وساتل شي.
امریکا وای دوی په ایدلیب کې د ډسبندۍ هرکلی کوي. ایدلیب د شام شمال مغربي صوبه دا او د وسلوالو په قبضه کې پاتې اخیرنی مرکز هم د امریکا خارجه وزارت بیا هم خبرداري کړي چې په عامو خلکو او په ودانو باندې د هم حمله بند شي.
د سودان انتقالي پوځي شورا د لارون کوونکو له مشانو سره د یکشنبې یا اتوار په ورځ یو تړون رامنځته کړی دی. دواړه غاړې به یا تړون د اګست په 18 نیټه لاسلیک کړي. دغه تړون له مخې به یو خپلواکه شورا تر 3 کالو پورې د هیواد واګې سنبالوي تر څو په دغه هیواد کې ټاکنې اعلان شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. ګرانو اوریدونکو، د کشمیر نیم خود مختاره ځانګړي حیثیت ختمولو په حواله سره چې د هندوستان اسمبلی کې نن د هندوستان داخله وزیر امیت شاه د آئین 300 ماده ختمولو کومه خبره کړې ده، همدغه خبره باندې تفصیل خو تاسو واوریدل. خو د پاکستان خبرګون په دې حواله سره څه دی؟ د پاکستان خارجه وزارت چې په دې لړ کې نن کم بیان جاری کړی دی، هغه کې د هندوستان دغه ګام سخت خندلې دی او دا هم ویلې دي چې د هندوستان دغه غیر قانوني ګام مخ نیولو د پاره به هر قسمه لار خپلې. په دې حق لا رابیا پیر تفصیلی رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به د پاکستان سفر کوي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان ته د افغان طالبانو د سفر په اړه کار روان دی او هیله لري چې راتلونکو ورځو کې د قطر په شار دوحه کې کېدونکي خبرې به هر اړخیزه وي. د ریپورټونو تر مخه د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د طالبانو سره هم خبرو څخه وړاندې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزا خبري غونډې سره وینا کی کڅه هم د دوی پاکستان ته د راتګ پخلی نه دی کړی، خو ویلی چې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې روانې چې نتیجې په اړه څه نسی ویلی.
وی هوپ دټ د نیکست راوند اف انټرا افغان ټاکس ان دوها وډ بی مور کمپریهنسیو اند اول انکلوسیو.
دوی هله سرګند کړه چې پر اتلونکو ورځو کې کېدونکو خبرې به نور هر اړخې زوی. دوی زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د ګډې ځموري په توګه کار کوي او په دې لړ کې د وزیر اعظم له اړخه اعلان سوی د طالبانو د سفر په اړه کار روان دی.
In this regard we are working with all stakeholders. Matters related to the visit of Taliban as announced by the Prime Minister are being finalized.
زلمی خلیلزاد پاکستان ته اوسنۍ سفر ډیر اهم ګرځول کیږي او ویل کیږي چې د ریپورټونو تر مخه د پاکستان د سفر ورسته به دوی د طالبانو سره د لیدنې د پاره قطر سفر هم کوي، چرته چې ریپورټونه د امریکایي ځواکونو افغانستان څخه د وټو د وخت او نیټې په اړه د اهم خبرو امکان سرګندوي. د امریکا د افغان طالبانو ترمنځ تیر کال اکتوبر د میاشتې راهیسې شپږ سل خبرې سوي دي او د پاکستان وینا ته چې افغان طالبان خبرو ته تیارولو کې خپل کردار لوبولی دي او اوس هم د څېړونکو تر مخه امریکا د پاکستان څخه افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیارولو د پاره د کردار لوبولو هیله مند ده. مشهور جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
هغه کې طالبانو چې کوم خپل هغه موقف دی، هغه کې چې کوم سختي د پاکستان د په هغه کې مدد وکړي چې طالبان خپل هغه موقف نرم کړي، ځکه د اکتوبر نه خبرې شروع شوې دي. د پرمختګ خو دواړه غاړې
تیر ورځ د افغانستان د سفر په محل زلمی خلیلزاد یو ټویټ کې ویلي وو چې دوحا ته د تګ څخه وړاندې به د اسلام آباد سفر کوي او په دوحا کې کچري طالبانو خپل د برخې کار کړی وو نو دوی به هم خپل کار کوي او هغه لوزنامه به پای ته رسول کیږي چې پرې کار روان و. ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ د افغانستان سفر هم ډیر ګټور بللی وو او په ټویټ کې لیکلی وو چې امریکا او افغانستان پر پورته کېدونکو ګامونو رضا سوي او د خبرو او تکنیکی مرستې ډلې هم ټاکل سوي دي. بل پلو ته د افغانستان خبری آژانس تلو نیوز تر مخه افغان حکومت ویلي چې امریکا او طالبانو لاړخه د سولې وزنامې د اعلان وروسته کېدونکو بین الافغاني خبرو د پاره 45 غړیزه ډله ټاکلې ده چې پکې د ټولو قومونو او سیاسي ډلو غړي ګډون لري. افغان طالبان که څه هم د افغان حکومت سره خبرو څخه اوس هم انکاري دي، خو دوی وایي چې د ټولو افغانانو ډلو سره خبرې د سولې دپاره کېدونکې د خبرو برخه دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
خبری خبرونه در بیا پیرنه چې تاسو کوم رپورت واوریدو دا د افغانستان د امن د خبرو په حواله سره او په دغه امن خبرو کې د پاکستان د رول په حق له تفصیلی رپورت وو. بس راځو یو بل رپورټر اخته د ډیوه خبريال پیر ولایت شاوای چې د قومي اسمبلی سپیکر لخوا په مالی درغلو تورن نیولې شوی د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلی اغړو خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباس د اسمبلی غونډې ته رابللو اجازه ورکولو او د موسین داوړ او علي وزیر د دغه حق نه محروم ساتلو په پریکړه باندې د قومي اسمبلی په سپیکر د سختي نیوکې روانې دي. تفصیلی رپورت پیر ولایت چانورو.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه سپیکر په مالی درغلو تورن گرفتار د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړو شاهد خاقان عباسی او صاد رفیق ته غونډه کې د ګډون اجازه ورکړې ده. خو سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا د موسن داوړ او علي وزیر په حق کې خپل دغه واک کارولو نه ډډه کړې ده. د سپیکر دغه ګام په سر په ټولنیز رسنیو سخت غبرګون لیدل کېږي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ډاکټر سید عالم میسود ټویټر باندې دا یو توپیری پریکړه ګرځولې ده چې ګنې موسن داوړ او علي وزیر هم د ملي اسمبلی د غړو په حیث هغه حقونه لري کوم حق چې زرداری او د ملي اسمبلی نور گرفتار غړو ته ورکړې شوی دی. ستر سیاستمدار افراسیاب خټک د خپل ټویټ د لارې ویلي چې علي وزیر او موسن داوړ اسمبلی کې د ګډون په معاملې یو ځل بیا د توپیری چلن ښکار شوی دی او وتلی خبریال ماریانا بابر بیا د دریز روړل چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي لیډرانو ته د سینټ چیرمن په ضد د بے باورۍ تحریک ناکامولو سله ورکړې شوې ده. او ماریانا بابر په خپل ټویټ کې ویلي چې د ملي اسمبلی دوه پښتانه غړي موسن داوړ او علي وزیر د خپل حلقې د استازیتوب نه یو ځل بیا محرومه پاتې کړي شوې دي. خو دې ته غبرګون کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي ساجد توري په خپل سپیناوي کې په ملکی سیاست کې د زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلې د لیډرانو کردار غوره او مهم بولي. خو ورسره د موسن داوړ او علي وزیر د اسمبلی غونډه کې د ګډون د حق نه محروم ساتلو په سر په حکومت او د ملي اسمبلی په سپیکر سخت ټکونه هم کوي.
خو څومره پورې دی علي موسن او علي وزیر خبره لري مخکې دې باندې مو خبرې شوې دي. مو چیرمن ته هم په دې خبره کړې ده حکومت د اسمبلی رول دی 101 په تحت باندې پکار داره چې علي وزیر او موسن داوړ مطلب پروډکشن آرډر جاری شي. په دې کې ټول نه غټه کمزوري چې کومه ده هغه د حکومت ته حکومت سره سره د سپیکر له قومي اسمبلی کای قومي اسمبلی سپیکر وو غوړي نو د پروډکشن آرډر چې کېدل شي په دې کې مطلب مین رکاوټ چې کوم دغه طریقې انصاف په خپل لري چې هغه نو غوړي چې د پروډکشن آرډر جاری شي.
موسن داوړ او علي وزیر 13 مئی میاشت کې د شمالي وزیرستان خړک امر کې د ځای ولس او امنیتی ادارو ترمنځ شوې پیښو نه وروسته په جیل کې بندیوان دي او د پاکستان حکومت دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایو کې د ککړتیا او د دهشتګردۍ پرچې درج کړې دي او هم د قبایلی ضلع او رغزو سره تړاو لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي جواد حسین د دوی اسمبلی ته نه حاضرېدو په اړه د ملي اسمبلی د سپیکر د پریکړې دفاع کوي.
د موسن او علي وزیر حکومت اف ای آر غوونه کټ شوی دی د خیبر پختونخوا ای جی طرف نه پولیس طرف نه اکی تقریبا څه زیات ډیره وړ د فیل کی دلی دی غو تاسو معلومی وی او تکله چا باندې اف ای آر کټ شي د پیول کیږي او خپل ملک او خپل جنډي او خپل ادارو هغه په خلاف غو आवाज وچته وی کی 302 کی سونه راشي نو ما ته سورې کین دی کی سونه جدا جدا دی بیل بیل دی حق ټول لري خو د کیس نیت بدل بدل دی.
خود قانون پوهانو او پارلماني چارو سیړونکو یو ولويش میره دغه حکومتي دریس سره اتفاق نه لري او دوی زیاتوي چې ترسو مو سنداول او علي وزیر باندې جرم نوي ثابت شوی او ترسو دوی د ملي سمله غړي دینو تر هغه په پارلمان کې د خپل حلقي د اولس د استادیتوب کولو حق لري. د تیر جون میاشت کې اسلام آباد کې تر سره شوی حکومت مخالفه ګوندونو کانفرنس اعلامیه کې هم د خړ کمر پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې وه.
د اورګزی ضلع مختلف قانونو سره تعلق لرونکو ځایي اوسیدونکو او د سیاسي
قدرمن اردن کو د اورګزو د قبیلو استازو او همدا ډول د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو د صوبایي حکومت څخه غوښتنه دي چې له هنګونه د کلایا ته د اورګزو د انتظامی دفترونو انتقال بهیر ګړندی کړي او دا کار دی عملی کړي. په دې اړه د ابراهیم شنواری او راپورته وکړي.
د اورګزی ضلع مختلف قانونو سره تعلق لرونکو ځایي اوسیدونکو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویانو نن د فیروزخیلو په مرکزی چوکي یو غونډه په دغه غرض را جوړه کړې وه چې صوبایي حکومت د اورګزی ضلع انتظامی دفترونه د هنګونه کلیاته منتقلولو خپل اعلان ته زر تر زر عملی شکل ورکړي. دغه غونډه ځایي د ځوانانو یو تنظیم اورګزی یونین د نظارت لاندې را جوړه کړې شوې وه. دغه غونډې ته وینا کوونکو خپله ویناګانو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په دغه صوبه کې زم کېدو نه پس اوس واړه د قبایلي ضلعو انتظامی دفترونه او نورې محکمې د دغه ضلعو دننه منتقله کړی شي. دوی په صوبایي حکومت غږ وکړو چې باید صوبایي حکومت د خپل اړخه اعلان شوی د شپږم اګست دغه د منتقلې نوټیفیکیشن جاری کړي. د خپل دغه دریس په اړه چې د هډکواټر منتقلي به د اورګزی قانون له څه قسمه ګټې او اسانتیاوې راولي د دغه په حق له د اورګزی یونین مشر فیضان اورګزی وایس اف امریکا دی وته اویل
لکه دا د حکومت دی لکه خلک دی د لس کومونو خلک دی دا د ډیر ینه هغه مونږ ته ټلرې پریوزي کله زه دا خلک هغه کې سره التا مختلف ډیپارټمنټس افیسز دی او کې کار را کیو د دا خلک هغه ته زین ډیر مشکلات سره سی بلکې التا بیا د د شي تاریخ ډیر شي بیا چې واپس راځم تکلیفات سره می خرچان زیات کیږي خلکو ته ډیر ډیر پیدا وشي لکه د سره خنور ډیر دفتر تللې دي لکه د مدنیات دی هیلث سېکټر دی ورکی ایجوکیشن دفتری دی آفیس دی دا ټول خلکو ته بدن رضا ته فائدہ وشي او دا ډېر دل تخپل ضلع زئی ته تاسو نو خلکو ته بدا پیدا شي لوکل خلک بده کې نوکریان بو کې مختلف سہولیات ودی پورې راشي.
د یادونه ورته چې سمو د وړاندې هم دا اورګزی ځنی برخو سره تعلق لرونکو کامی مشرانو چې پکې د اپر سب ډیویژن مشران په خاصه توګه شامل وو د ضلع دفترونو هم په هنګو کې د پاتې کول غوښتنه کړې وي. خو د نن ورځې غونډه کې وویل شول چې کلایا چونکې د اول نه د اورګزی ضلع هډ کواټر ګرځول شوی نو ځکه د حکومت خپل دغه پلان له عملی شکر ورکړي. د اورګزی ترڅنګ صوبایي حکومت د خیبر ضلع دفترونو د پیښور نشاکه جمرود ته او د جنوبي وزیرستان په خواني د پولیټیکل انتظامی دفترونه وانه ته د منتقلولو اعلان کړایو او ویلی شو چې دغه پروژه به د روان کال تر اکتوبر میاشتې تر سره شي. د حکومت د دغه پلان په ضد د خیبر نه تر اوسه کوم غږ نه دی راپورته شوی. البته په اورګزی کې د اولی ورځې د دغه اعلان په حق او په ضد غونډې را جوړې کړې شوې. په جنوبي وزیرستان کې هم مسعود او وزیر کامونه د ضلع دفترونو خپل علاقو ته د منتقلولو غوښتنه کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
چرته چې د سوات مقامی خلکو چې د سواتی قوم په نوم باندې یادیږي دوی یو دستور جوړ کړی دا او په دغه دستور کې د 1500 کاله پوره کېدو چې کله دغه د سوات خپل ځای یا مقامی خلک د یوسف زو لخوا د په سوات باندې د حمله نه پس د زینه شړلې شوی وو. دوی 1500 کاله پوره کېدو دستور منځل ده او هغه فرقونه یا هغه اختلافات چې د سواتی قبیله او د یوسفزی قبیله ترمنځ جوړ کړی شوی وو د دې د ختمولو کوشش هم کړی دی. فیاض ظفر به رپورټ تیار کړی.
د سواتی قوم د سوات نه د وتو د 1500 کال پر کېدو وروسته سواتی قوم د سوات سرخار سید شریف په ودودې حال کې راجمع شول او غټه غونډه وکړه. په کال 1519 کې چې کله یوسفزو په سوات حمله وکړه نو هغه وخت کې سواتی قوم په سوات کې آباد و. د یوسفزو د حمله وروسته یو شمیر سواتیانو د سوات نه کډې وکړې او د شنګلې په لارې سوات پرېښودو او زیات سواتیان هزارې ډیویژن ته سد هیواد نورو برخو ته لاړل او غرونو کې اوسیدونکي زمیندار سواتیان په سوات کې پاتې شول. د دغې وروستو د سواتی قوم او یوسفزو ترمنځ فاصلې پیدا شوې او سواتی قوم د یوسفزو نه ګیله مند و. خو د دغه پیښې 1500 کاله پور کېدو وروستو سواتی فورم اسوسیشن د خپلې نکنۍ ځمکه سوات سید شریف کې غونډه وکړه او مقصد یې د یوسفزو او سواتیانو په منځ کې زړه بداوی ختمولو. د سواتی قوم مشر او د سواتی فورم اسوسیشن پاکستان صدر محمد شیرین سواتی په دې حق لا دیو ته وایي.
زمونږ مقصد دا دی چې سواتی قوم او د یوسفزو زمونږ یو ورولۍ یو قوم یو، خو خلکو بداوی چې سواتی تل ټول مانسیرا ابتاباد کې باندې نو هغه د دې ځای نه زمونږ سره یو تعصب نو هغه مونږ راوسته چې نه سواتیان په سوات کې ډېر زیات سواتیان شته، ستاسو رونه شته او مونږ یو قوم خلک یو. زمونږ او د ګجر بې رادرې د یوسفزو د ټولو د یو قوم دی او مونږ سواتی قوم دی خادم جوړ شو او د دې قومونو خدمت دی.
د سواتی قوم په دغه غونډه کې د هزارې ډیویژن سره تعلق لرونکو د قامي او صوبایي سملۍ سغړو د امریکې، برتانیې، یورپ او عرب ملکونو کې اوسیدونکو سواتیانو هم ګډون وکړو. تبیا کوونکو وینا وه چې خلق وایي چې سواتی قوم صرف په هزاره ډیویژن کې دی، خو دا خبره غلط ده او سواتی قوم د هیواد په بیلابیلو سیمو نه علاوه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم شته. د مانسیری نه د قامی اسمبلی غړی سالم احمد خان سواتی ډیو ته وایي
سواتی قوم دې ټیم صرف هزاره کې نه بلکې دا د پاکستان هر کونه کې موجود دی. دا وسوګره په سواد کې چې سواد زموږه بای علاقہ ده لکه نن موږ الحمدلله زدا ويم زدا یو ریوایول دی چې دا هغه ټیم دا کوم تقسیم شو یو زینو مختلف زیونو کې تقسیم شو اوس ان شاء الله دا کم سواتی کوم اتحاد تنظیم دی او دا یو کن دا اسوسییشن دی نو د دې ټولو دا کوشش ټول بیا په یو ځای متحد کول او یو پلیټ فارم مې راوستل ان شاء الله دا نن د یوبې قدم دی.
غونډه تا وینا کوونکو وی چې سواتی قوم او د یوسفزو مینس کې با زړه بدوي ختمول شي او دواړه قومونه با د رونو په شان یو بل ته ګوري او ځکه مونږ دا غونډه په نیکنیزم کا سواد کې وکړه چې د سواتی قوم او یوسفزو د یو بل نه ګیلې ختم شي. غونډې ته راغلې د بډګرام نه د قامی سملی غړی پرنس نواز خان علي دی وته وایي
مونږ بنیادی د سواد نه مایګریټ شو نو دا په ډسټرک بډګرام کې هم سیټل شوی او په منشرې کې هم دغه نو میجارټي په اداره کې دی وکه سواتی قوم ډیر جات.
د سواتی قوم د دغه غونډې په پریکړه کې ویلې شو چې دوی به یو ځل بیا سواتی قام را جمع کوي او د سواتیانو د ستونزو حل به را وباسي او د سواتی قام د پرمختګ او اتفاق د پاره به هر کال دغه رنګې غونډه کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
نو قدرمن اوردونکو اوس هم په پاکستان کې د جالي درملو یا فیک میډیسن په اړه راپور لرو چې حمید سمسور را لېږلې او په دا راپور کې به تاسو واورئ چې حکومتي چارواکي په دې باندې توانېدلې چې د 1,000,000 روپیو په ارزښت جالي درمل ترلاسه کړي او هغې ته اور ورته کړي.
د بلوچستان اسمبلی د دغه غونډي مشري مرستيال سپیکر سردار بابر مسخیل کوله. په اسمبلی کې د غونډي پر مهال باندې په بلوچستان کې د جالي او د غیر معیاري ادویاتو په ضد باندې له حکومت څخه غوښتنه وسوله چې په ټوله صوبه کې دي د جالي دوايانو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. مرستيال سپیکر سردار بابر مسخیل
جی نصیب الله مری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹور دو نمبر دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ جن لوگوں نے عوام کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ضائع کیا ان کے خلاف آپ لوگ کاروائی کیوں؟
د صحت لڅانګي زخوو پښتل چې تاسو د جلی دوايانو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستي دي. پر دې محل باندې د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګي وزیر نصیب الله مری واسمبلی دا سرګندونه وکړه چې په بلوچستان کې د سرکاري روغتونونو لپاره دوايان له سیمایزو شرکتونو زخه اخیستي دي. غیر معیاري او جلی دوايان له ډیرو سیمایزو شرکتونو زخه په پراخه پیمانه باندې اخیستي دي. دا 1 کروڑ روپۍ لګښت ور باندې راغلي دي.
ساره لوکل دوايان ابي بي هماره سٹور روم میں اتنے دوائیاں پڑے ہوئے ہیں کہ استعمال کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہوں گی ہم انہی کمپنیوں کو دیں گے۔
ٹول سیمیز دوایانی اوسم زموش پسٹورو کی پرتی دی چې د کارول وړ نه دی، موږ دا وکړل چې د نړیوال شرکتونو زخمه دوایانی اوس اخلو۔
وہ جو کمپنی ہے کراچی کا، ہم نے اس کو چٹی بھی لکھا ہے 11 کروڑ روپے کا، اس کا انکوائری کمیٹی بھی بٹھایا ہے، دوائی 2 نمبر ہے۔ اگر ہم نے کہا آپ نہیں آئے ہو تو ہم آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کریں گے۔
دا کراچی د دوایانو کمپنی دا هغه ته مو لیک نوټس می ورکړی دی، د پلټونو لپاره می کمیټه هم په کار اچولې ده، د دوی دوایانی جلی دي، موږ ورته ویلې دي کچیر تاسو د 10 کروڑ روپۍ او بلوچستان حکومت بیرته ورنکړي نو موږ به تاسو په ضد باندې مقدمه درج کړو او د دوایانو د دغه کمپنی نوم به په تور پیرسک شامل کړو۔ له دغه وروسته صوبایي اسمبلی په یو خپل باندې پریکړه لیک منزور کړی چې په ټوله صوبه کې به اړه لرونکي چارواکي به د جالي او غیر معیاري دوایانو په ضد به ګامونه اخلي۔ دا اسمبلی په غونډه کې وویل سو چې دا له بشري ژوند سره اړه لرونکي ستونزه ده، دا به په عجله توګه به د دغو کمپنیانو په ضد باندې دوی عملیات کوي او په سملاسي ډول به مخنیوي کوي۔ دا اسمبلی په دغه غونډه کې تر د فارمسي سپاک له باندې هم خبري اترې وسوې چې دوی دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخته له تیرې یوې میاشتې څخه احتجاجي کیمپ رانستی دی۔ د روغتیا صوبایي وزیر وویل چې فارمسیست له 2600 نوکری غواړي، خو له حکومت سره یوازې 50 ځایونه خالی دي، د خالی پوسټونو د ډکولو لپاره به دوی ډیر زر د پبلک سرویس کمیشن په ذریعه باندې به اعلان کړي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه۔
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده۔ په نړیواله کچه باندې د پلاستیک بیګونو او د پلاستیک بوتلونو او هر قسمه د پلاستیک د استعمال پر ضد د شوري یا د بیداری کمپینونه روان دي۔ پاکستان هم په هغه ملکونو کې راځي چرته کې چې د پلاستیک د سیزونو استعمال ډیر زیات دی او پلاستیک ماحول د پاره یا د هوا د پاره انتهایی خطرناک هم بلل کیږي۔ 55 بلینه د پلاستیک بیګونه هر کال په پاکستان کې استعمالیږي چې ماحولیاتي ماهرین وای دا یو ډیر لوی خطر دی۔ نور تفصیل عبدالرزاق په خپل رپورٹ کې راکړي۔
پاکستان کې د پلاستیک غوتو جوړولو کارخانه‌دارو د اتحادیې د شمیرو تر مخه په هیواد کې هر کال 55 بلینه پلاستیک غوتې کارول شي۔ د ماحولیاتو ماهرین وای په زیات مقدار کې د پلاستیکي غوتو جوړول او استعمال د ماحول لپاره د زیان باعث ګرځي۔ په دې اړه د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان ډیو نیوز ته ویل چې د یادو غوتو زیات استعمال سره ماحول ډیر متاثر کیږي۔
یو خدا دا چې کله موږ د پلاستیک بیگونه سوزو نو هغه سره د هوا آلودګي ډیره زیاته جوړیږي۔ په دې پلاستیک کې مختلف کیمیکلز وي، هغه ګیسونه او کیمیکلز چې کوم دي هغه موږ هوا ته لاړ شي او هغه نه پس کله بیا موږ سا اخلو نو دې ګیسونه سره دا زهریلي ګیسونه چې کوم دي هغه موږ په پروت لاړ شي او دې سره موږ د پیپرو مختلف بیماریاں جوړیږي۔ نو دې کې کاربن مونوکسایډ شو د سینور ګیسونه شو هغه ډیر زیات خطرناک وي۔ دین علاوه چې کله موږ پلاستیک کله سوزو دین کاربن ډای اکسایډ هم ریلیز کیږي او د سره د چکم گرین هاوس ایفیکټ دی هغه هم زیاتیږي۔
نو موري زیاته کړه چې عام پلاستیکي غوتې په زمکه کې نه خوري کیږي او کله چې په خوړونو کې شاملې دورستو سندونو او سمندر ته ورسی نو حالته د اوبو ځناورو ته زیان رسوي۔
سمندر کې چې کوم موږ د اکواټیک لایف دی چې کوم سمندري مخلوق دی ځناوران دي الته هغه د پلاستیک سره ډیر متاثر کیږي۔ اول خدا دی هغه دا وی کدا څه قسم خوراک دی نو هغه اخري نو هغه ټول چې کوم ډایجست سیستم دی خراب شي او زیات تر چې کوم ځناوران دي په سمندر کې هغه دی دیوځي ختم شي۔ بیا وخت سره سره دا چې کوم پلاستیک الته په سمندر کې وي او بو کې وي دا ډیر وخت پس دا بیا ډیګریډ کیږي ماتيږي۔ دې ته موږ مایکرو پلاستیکس وایو۔ نو دا مایکرو پلاستیک چې کوم دي هغه ډیر زیات خطرناک دي مختلف ځناورانو لپاره په سمندر کې۔
ډاکټر اسف خان دا هم ویل چې په ټولنه کې د خزلو اچولو او پلاستیکي غوتو د تلف کولو لپاره مناسب انتظام نکیدو لوجي چې کمی پلاستیکي تیلې پټو ته اورسي، نو هغه د کاشت زمکو او د فصلونو پیداوار اغیزمن کړي.
موږ د پلاستیک شاپري بیگونه تاسو بکسل کتلې، موږ د پټو کې ډېر زیات پرته وي، هوا سره راشي یو ځای نه بل ځای نه، نو هغه موږ چې کوم د پټو زرخیزي ده نو هغه سره ډېر زیات متاثر کیږي. موږ چې کوم د پیداوار دی هغه ور سره کمیږي، نو دا هم یو ډېر زیات نقصان رسي موږ پیداوار ته. بلکې تاسو ګورئ وایلډ لایف دی، موږ چې کوم وایلډ لایف ځناوران دي هغه هم چې کوم دی پلاستیک څخه وځي ډېر زیات متاثر کیږي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې په ایډیټوریل کې راغلي معلوماتو تر مخه د کال 2015 نه تر دې دمه 8.3 بلین میټریک ټنه پلاستیک په نړیواله کچه جوړ کړل شوی دی، چې پکې 6.3 بلین ټنه ضایع شوی دی. په کم کې چې صرف 9% پلاستیک بیا د استعمال قابل جوړ کړل شوی، ول یو کم 80% پلاستیک نه ځمکه ډکه کړل شوی ده. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو محکمې انتظامی مشر شاهد الله خان ډیو نیوز ته ویل چې په صوبه کې عام پلاستیک غوتو پر ضد عملیات پیل کړل شوی دي، او دا چې د پلاسٹک تیلو جوړولو کارخانو کې و زیات تر هغه غوته جوړولې کیږي کمی چې زر تحلیل کېدل شي.
ټیمونه موږ جوړ کړی دي او موږ د مارکیټ نام موچتو چې چرته چا سره وی پلاسٹک دی جرمنی هم په لګو مارکیټ نه موچتو په اډو کې هم چې با
واشنگتن ڈی سی نا دا